پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو خبری پروګرام ته خراغلاست ویم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د افغان طالبانو د سیاسي ډلې له مشرانو سره په اسلام آباد کې ګوري دا مدثر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند در اوروي
د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د فواید امی وزارت درې مرستیالان له دندو لری شوی دي په غور ولایت کې اته تنه ولسی پاتونوال وژل شوی دي او د امریکا په متحده ایالاتو کې جمهور غختون کې ګوند د 2020 کال د ولسمشر انتخاباتو لپاره ډونالد ترامپ په رسمي ډول خپل کاندید ونوموه بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د یو حکم په اساس د فوایدمی وزارت درې تنه مرستیالان له دندو لرې شوي دي تر دې مخکې پرون د عامې روغتیا د وزارت درې پخواني معینان او یو وسنی معین په خپلو دندو کې په ځانګړې توګه د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د کمپاین په برخه کې د درغلیو په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي وو په دې اړه وروسته په خپرونه کې تفصیل اورئ په غور ولایت کې اته تنه ولسي پاڅونوال وشل شوي د شهرک ولسوالۍ ولسوال غلام سخي صبریار وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د ولسي پاڅونوالو پر یوه پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې اته پاڅونوال ووژل شول او 15 نور ټپیان شول ښاغلي صبریار وویل چې د دوو ټپیان وضعیت د اندېښنې وړ دی په شهرک ولسوالۍ کې ځینې سرچینې وایي چې طالبانو تر حملې وروسته د پاڅونوالو ټول پوځي تجهیزات له ځان سره وړي دي په دې پیښه کې د وسلوالو طالبانو د مرګ شوبلې په اړه سنه دی ویل شوي د افغان ژورنالیست اکبر ایازی د لومړی تلین په مناسبت په کابل کې بیلابیلو رسنیو په نږدې سل کسم ملازمینو د لومړیو خوراکي توکو مرستې وویشل شوې په کابل کې د ولولا او مشري وکړه د موسسې د بشري سرچینو مسؤول او د دې پروګرام تنظیمونکي محمد زمیر زدران آزادۍ لړیو ته وویل چې د مرستې د ایازی د کورنۍ د غړو لخوا برابرې شوې چې د دې موسسې له لارې وویشل شوې اکبر ایازی د آزادۍ لړیو د افغانستان د څانګې رئیس و چې بیا د همدې راډیو د مرکزی او جنوبی اسیا د څانګې مشر شو نو مولای وتوانید چې د 2020 کال په جنوري کې د پاکستان د قبایلی سیمو د پښتنو لپاره د پښتو ژبه د مشال راډیو په نوم یو نوی راډیو رامنځته کړی هغه په وروستیو کې په امریکا غږ کې د مرکزی او جنوبی اسیا سیمه ایز مشر نو مولای کال مخکې په همدې ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله د امریکا په متحده ایالاتو کې ومړ تاسو زموږ غلا اساده یې راډیو نه اورئ د امریکا په متحده ایالاتونو کې جمهوریت پال ګوند د 2020 کال د ولسمشر انتخاباتو لپاره ډونالد ترامپ په رسمي توګه خپل نوماندونه موعده پریکړه پرون د ګوند هغه څلور ورځنی ملي غونډې په لومړی شپه وشو چې زیاتره په انلاین بڑه وه د جمهوریت پال ګوند استاذ لخوا په لوی اکثریت سره د ترامپ نومول حیرانوونکی نه و ځکه د نارت کارولینا ایالت په شارلټ کې د ګوند ملي غونډې پر مهال په یو لړ ویناو کې ولسمشر ترامپ وستایل شو غونډې ته د وینا پر مهال ترامپ په نومبر میاشت کې د کېدونکو ولسمشر انتخاباتو پر معیار شکونه څرګند کړل او د لیک له لارې پر رایه کارولو باندې نیوکه وکړه تمه کېږي چې د کرونا وبا پر مهال به د ازل په ولسمشر انتخاباتو کې د پوست له لارې د رایې کارول زیات هم وي د انتخاباتو د خوندیتوب خپلواک پوهان وایي چې په رایو کې درغلي ډېره نادره خبره ده د ملي نظر پوښتنې له مخې جو بایډن تر ولسمشر ټرمپ د اتو په مقابل کې په لسو نمرو مخکې دی په جرمنی کې هغه روغتون چې د روسیې د اپوزیسون د شدید ناروغ مشر الکسی نوالنی درملنه کوي وایي هغه مسموم شوی دی نوالنی دوه ورځې مخکې جرمنی ته د درملنې لپاره ولیږدول شو په برلین کې دې روغتون وویل نوموړی تر اوسه د عاجل مراقبت په خونه کې په کوما کې ساتل شوی د روغتون چارواکي وایي د هغه روغتیایي وضعیت ښه نه دی خو ژوند ته یې جدي ګواښ نشته نوالنی د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سخت منتقد دی د اګست په شلمه نوموله د سربیا له تومسک هرڅخه مسکو ته په الوتنه کې ناروغ شو چې الوتکه په اومسکی بیرنی ناسته ته ال شواغه ورسته بیا جرمنی ته د نوري درملنې لپاره واستول شو. دا ویډیوګانو مشهور اپ ټیک ټاک د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت خلاف محکمه ته عرض وکړ. د غرض د امریکا د هغه هڅو له کبله د چغوالي د ملي امنیت د اندېښنو له کبله د دې چینایي کمپنۍ فعالیت په امریکا کې منع کړي. د دې عرض وبخي درس پرون د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې در شو په کې استدلال شوی چې د امریکا حکومت د دې کمپنۍ هغه پراخ هڅې لپاره نه غورځي چې د محرمیت او په امریکا کې د کارونکو د معلوماتو د خوندیتوب په اړه اندېښنو ته د ځواب ویلو په اړه وي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د اګست د میاشتې پر شپږمه یو اجرایه فرمان صادر کړ چې په 15 ورځو کې د دې کمپنۍ له چینایي خاوندانو سره معاملات پای ته ورسي. دغه پریکړه د امریکا د ملي امنیت په اړه د اندېښنو له کبله شوې. ولسمشر ټرمپ ویره لري چې ټیک ټاک ښایي د چین کمونیست ګوند په پلوي د ناسمو معلوماتو کمپاینونه مخته وړي وي. د ټکنالوژۍ لویو شرکتونو اوراکل او مایکروسافټ دې ته لیوالتیا ښوولې چې د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیتونه راونیسي. دوستان زموږ غږله ازادي رادیو ناوري کوم خبرونه مو چواوریدل کولای شي چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله وګورئ. هم درنګ زموږ په ویبپاڼه کې زموږ نور ریپورتونه او معلومات هم کتلی شي. په څو شیبو کې به صفی الله ستانکزی در سره وي او هغه به بل نیم ساعته خبرونه درته وړاندې کوي.
د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې به وړاندې واوري چې د افغان طالبانو یو پلاوی په اسلام آباد کې دی او تمه ده نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګورم. په دغه پروگرام کې به وړاندې له کابل هم دا راپور درته خپور کړو چې د افغانستان حکومت د ټولګټو وزارت د ولسمشر اشرف غني له لوري د دغه وزارت د دریو مرستیالانو د ګوښه کېدو خبره کړې ده. دوی داسې وخت لري شوي دي چې پرون د عامې روغتیا وزارت درې پخواني او یو برحاله معین هم لري شوی و. نور مهم مسایل هم لرو. د بیلاروس د ولسمشری ټاکنو په اړه باندې د جوړ جنجاړ په اړه هم تاسو ته وروستي جزئیات شریکوو. ازادي رادیو ته غوږی استرازو. لمړی موضوع ته د افغانستان د طالبانو یو پلاوی چې د سیاسي ډلې څخه دی په اسلام آباد کې دی او هلته به نن د راپورونو او تمو سره سم د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره خبري وکړي. په همدې موضوع د مشال رادیو خبریال طاهر خان په اسلام آباد کې دی لمک سره جزئیات شریکوي. طاهر خان سب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. څه شوي دي تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر لخوا خپل یو بیان چې دی بنن غونډه کوي، تر دې وخت دغه غونډه طالبانو سره نه ده شوی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دفتر په دې اړه باندې سنوي چې دغه خبرې یا دغه غونډه ناسته به کله کیږي. تیر ځل چې طالبان راغلي وو د اکتوبر کې تیر کال، نو هغه وخت د طالبانو چې کوم غونډه قریشي سره شوی وه هغه ښکاره وه، لیکن دا وار دا هم لا تر اوسه پورې معلومات نشته که دا غونډه کیږي، دا به چیرته وي، آیا د مازی پشان د رسنیو سره مطبوعاتو سره د دوی غا ویډیو یا نور شیان شریکوي، دا اوس پورې پته نشته. ځکه چې کرنه طالبان تیره ورځ سهار وختي 2 بجې شاوخوا راغلل، نو تیره ورځ هیڅ معلومات نه وو چې د دوی چا سره ناستې شوي دي، چیرته دي، او هغه حالت اوس هم دی. کیدی چې طالبان هم نه غواړي چې ډېر دا شیان دې رسنیز شي، نو لږ به انتظار کول غواړي، خو تر دې وخت حالات دا 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 ودا داسې ګونګه ده، مبهم ده، شفاف او واضح نه ده چې دغه غونډه به کله کیږي او څه شیان به د بخته راځي.
لند د قریشی د پرونی خبرو پاړه هم راته وای موږ د خغلی قریشی او کلیپ هم لرو چې هغه به اوس پلیک استاد تر خبرو ورسته قریشی څو ویل څنګه هیله منو
قریشی خو ول نه غوښتل چې په دې موضوع خبري وو د قریشی د خبري ناشته موضوع چین ته دغه سفر وو د هندستان سره تعلقاتو لیکن بیا چې جرنلستان په دې خیال ورغلی وو چې قریشی به د طالبانو د سفر په اړه باندې خبري ناشته کوي او معلومات ورکړي لیکن بیا ته کله چې او پختل شول نو یو خو هغه تایید کړ چې طالبان دلته دي دویم دغه خبره چې مخکې به وکړه چې دې بور سره نن ویني لیکن بیا دغه د بین الافغاني مذاکراتو په اړه باندې خبره و چې دې ډاډمن ښکارېده چې کوم مشکل بین الافغاني مذاکراتو کې دا وخت موجود کېدی شي دا نه وي نو او بیا غره هندستان پاکستان دی هر وخت لګیاوی چې هغه د دې په نظر افغانستان کې چې کوم سولې پروسه دا هغه ته دادی داوی کوي چې هغه ته هندستان نقصان رسوي دا خبره پکې وکړه او بیا د خپل رول پاکستان چې هر وخت خبره کوي چې دا سولې کې د دې یو ډیر وی رول پاتې شوی دی بیا د چین ځانګړې استاد افغانستان په اړه باندې دوی چې پاکستان ته راځي هغه کې داسې سبیر زیات شان نو او ډیر زیات نه
مننه
د طالبانو د دپلوی پارلمان سفر خبرې وکړي
مننه طاهر خان صاحب د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان ول اسلام آباد له موږ سره جزئیات شریکول تر اوسه پورې د افغان طالبانو او د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر د نننۍ کیدونکو ناستې په اړه باندې راپورونه او جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوی خو پرون شاه محمود قریشی په خبريالانو ته ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې ورستي خندونه په لری کیدو دي او بین الافغاني خبري هم پیلې
हमने आपस में एक مشاورت
زمونږ هدف سوله او نیکمرغي ده د برخه کې باید د متقابلو همکاري او سلام مشورو لاره مخته ولاړ سو مونږ پر مخ ځو او طالبانو ته مو بلنه ورکړې ده د بین الافغاني خبرو په وړاندې څه شرطونه وو چې د بندیانو خوشي کولې تر ټولو لوی شرط وو دا موضوع له ستونزو سره مخ و خو اوس د دغه ستونزې هواري کې د پام وړ پرمختګ شوی
د قریشی خبرې مو واوریدی په همدی اړه باندې او دا چې د افغانستان د طالبانو یو سیاسي پلاوی په کوم هدف پاکستان ته تللی دی د هغوی د مخکنیو خبرو په اړه باندې به تحلیل او جزئیات په دې اړه باندې د بحث لپاره موږ د باور غورزنګ مشر او سیاسي کارپوه ښاغلی نجیب الله آزاد راغوښتی دی له دوی سره به خبرې وکړو ښاغلی آزاد ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی طالبانو سیاسي پلاوی داسې وخت اسلام آباد ته ولاړ چې په دوی باندې اسلام آباد بندیزونه تازه کړل څه پیغام رسوي دغه د دوی سفر
سلامونه درنښت د طالبانو دا سفر اسلام آباد ته او د دې ترڅنګ په د طالبانو په ځینې مشرانو باندې پاکستان د سفری بندیزونه د دې ښکارندوی کوي او هغه ځمکني واقعیتو ته کوم غورو همدانن د څو ساعته وړاندې د بلخ په د ولایت د بلخ ولسوالۍ کې ډېر زوروره چاودنه هم وسوله او د څو ورځې نورې چاودنې هم شوې دي دا پر داسې محل کېږي چې د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې هغه تر د دوه تر هغه د دوه د 28 فبراير تر هغه ترون پورې چې د متحده ایالاتونو طالبانو ترمنځ لاسلیک شو په مستقیم او په ټوله معنا د پاکستان تر نفوذ لاندې و دا دفتر اما لږه نو ست ځینې داسې حرکتونه د سیاسي دفتر تخولي د څوله داسې اعلامیې خبرې شوې چې هغه د دې ښکارندوی کوي چې د قطر د دفتر او د کوټه د شورا طالبانو د کوټه د شورا ترمنځ خورا ژور اختلافات رامنځته شوی دي بیلګې څو بیلګې لاندې دغه څو ورځې بیلګې یعنی د لوی اختر درې ورځنۍ اوربند اعلان دا د قطر دفتر کوي اما هم مهاله یعنی تر اعلان یو ورځ وروسته تر اخترې ورځ وړاندې په لوګر کې ډېر زور ولا چاودنه کیږي بیا د اختر پر مهال د اوربند پر مهال باندې هغه محصولین یا هغه ملکی دولتي کارمندان چې غوښتل خپل کلیو ته ولاړ سي اختر ولمنځي خپل خپلوان وویني اغه وژل کیږي د اوربان پر مهال او بیا د ډیره ورسته د څور ز وړاندې د قطر د دفتر څخه د دفاعي حالت تک اعلامیه خبريږي چې طالبان دفاعي حالت ته ځي او اوربان دی اما به ته بدون شدت پیدا کوي دفاعي حالت نه بریټ کیږي دا په دې معنی چې د زړه په دې باور یم او ځمکني وختونه دا شي چې د طالبانو پر لیکو باندې تر ټولو ډیر اغیز یا تاثیر چې لري هغه د کوټه شورا ده نه د قطر سیاسي دفتر
نو اوس دی سیاسی دفتر پلاوی ورغختل شوی ستاسو په نظر پاکستان به دوی ته سوای
هم ته خبره تر ازمه دا دغه حرکتونه د طالبانو خپل منځي اختلافات د کوټي شورا او د قطر د دفتر د دیش کاروندوی کوي چې د قطر دفتر د کوټي د شورا او د پاکستان ته یو ډول هغه اغیز چې وو یعنی د یو د اوامرو یا د یو د هدایتو یا د یو د مشورو پرته ځینې فعالیتونه کوي ځینې پریکړې کوي یا سرغړونه کوي د یو د اوامر څخه همدا د دې باعث وي چې پاکستان پر د قطر پر سیاسي دفتر یو ډول د فشار راوستو په مخه د دې په ځینې مشرانو بندیزونه سفری بندیزونه ولګل او د اسلام آباد راوستل په اسلام آباد کې زم مطمئن یم چې د ملاقات ایجنډا یوازې یوازې بیرته د قطر د دفتر لخوا د طالبانو د کوټې د شورا سره مستقیمه د اسلام آباد تر اغیز لاندې دی او خپل پاکستان حکومت یو بیرته همغږي پیدا کول دي چې ګواکې د بیرته د پاکستان د کوټې د شورا سره په همغږي مختجی نو ایجنډا هم دا غواړي
ستاسو خبر مخکې موږ د قریشي خبرې بلې د قریشي خبرې مخبري کړی هغه ویل مطمئن او ډیر زیات زموږ خبريال هم ویل چې قریشي ډیر مطمئن او چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې خندونه بل مینځزي اواریږي به او بین الافغاني خبرې په پیلېږي دغه اطمینان له کومه کړی دومره
ګورې د بین الافغاني خبرو د فایل د پاله لبد مرغه دغه درې کاله چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استاد د حالې ځلې فایل کړی دی ټولې حالې ځلې مطلقاً فردي یا انفرادي وي کغه د شاغلي خلیزاد وي کغه د افغان دولت له آدرسه وي کغه په دولت د افغان دولت کې د افغان ولس مشر وو او یا هم په خوانی اجرایي رئیس او نن د مصالحې د عالی شورا رئیس دلته هیڅ ډول میکانیزم نشته هیڅ ډول ستراتیژي نه د متحده ایالاتونو د خوا د افغانستان د بین الافغاني مذاکرات د لپاره د سولې د لپاره د خپلین د لپاره د سولې ورسره د افغانستان د لپاره او نه دولت لري او طالبان څخه توقونه کوي هغه وډاله ده دغه اطمینان یوازې هم دغه اطمینان چې شاموس پرېشي لري هغه د پاکستان د بهرنی پالیسۍ لمره ده چې هدف څه ډول بین الافغاني مذاکرات وړي
مننه اخر
کې معنا او بخې د طالبانو ترمن سم جديد یو راغیدا کوي
اخر کې غواړم بله او بخې چې تاسو خبرې کته کوم وخت کم دی خغل آزاد زغواړم پوښتم په اخر کې چې د افغانستان حکومت به تل دغه د طالبانو د سفرونو په ارتباط خبرې کولې دا وری لې احتیاط کار اخیستې تر اوسه پورې موږ ما چې کړي دي کوم خبرګون نه دی خو د لخوا خو به هدا اقل ویل چې راسي سوله بل ځای ملټو افغانستان تر اوسه خبرې را سره وکي خدا وری څه نه دی ویلې ولی دوی څه نه وایي
لپاره مرغه لکه څنګه چې مرتي دا ونه پلیشه د افغانستان دولت د سو د بین الافغاني مذاکرات او د سول لپاره هیڅ ډول ستراتیژي او میکانیزم تر اوسه نه لري او څو بیلګه یو لوی بیلګه دا چې د درې زره کسانو مشورتي لوی جرګه را بلل کیږي او هغه قطنامه چې بیا کاغذ تمثيل کیږي دغه نه ورسره هم د څلور سو بندیانو د خوشکېدو په حق لباندې چې جرګې تصمیم یو بیلابل دریزونه د ولسمشر راښکاره کیږي یو ادارې چې کدا څلور سو بندیان پښتو نو د مخدره موادو قاچاق بده سیل په برتانیا ته دی بل مسله د برتانیا او د فرانسې او د استرالیا یادوي او بل مسله د افغان کمانډویان او د پیلوټانو د خلاصون یادوي دا په دې معنا چې افغان دولت د ستراتیژي په نشټون کې د ډیپلوماټیک دستګاه په ضعیفوالي کې تر سخت فشار لاندې دی او دریض نشنی ولای نه دا دریض نیولای شي
مننه
دا سفر نه غندلای
مننه ښاغلی نجیب الله آزاد د باور غورځنګ مشر لتاس مننه دوی پاکستان ته د افغان طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوی د سفر په اړه باندې خپل تحلیل لمون سره شریک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
اوس به مورسو بیلاروس ته د بیلاروس چارواکو په دغه هیواد کې د مظاهرو د عمده تنظیمونکو د نیولو او نورو کسانو د احضار چارې ګړندې کړې دي دا کار داسې وخت کېږي چې وروسته یې ونی وښوده په دې هیواد کې د تاوتریخجنو مظاهرو سره سره ولسمشر لوکاشینکو چې 15 دورې مشري یې کړې ده لا هم نیت لري په واک کې پاتې شي یوازې د اګست پر 23مه په مینسک کې لږ تر لږه 100,000 کسان د حکومت ضد مظاهره کوونکي راټول شوي وو دغه موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي همداسې به را سره په سټوډیو کې ده فریبا جانې د لویو تنظیمونکو څخه تر اوسه پورې څومره کسان نیول شوي دي
بله، د نوبل جایزې ګټونکې لیکواله سویتلانا الکسیویچ چې 22 کلنه ده، د حکومت مخالفي همغږي شورا ورستي غړې ده چې د رواني میاشتې په لړ کې انتخابات له درغلې و ډک بللې و اوس د هغې د احضار چارې روانې دي. الکسیویچ چې ناروغه هم ده، د اګست د 9 نیټې انتخابات ورستي ویلې و چې چارواکو د خپلو خلکو پر وړاندې د جنګ اعلان کړی دی. د همغږي شورا چې اوه غړي د الکساندر لوکاشینکو د عمده انتخاباتي سیالي سویتلانا تخانوفسکا یا پلویانو څخه جوړه ده، حکومت تیرونی د دې شورا پر ضد جرمي دوسیه پرانستله. د دې شورا یو وایند ویلی چې الکسیویچ د اگست پر شپږمه هزار سوي چې د بیلاروس تحقیقاتي کمیټې ته د امژغي شورا پر وړاندې شایدي ورکړي او پوښتنې ځواب کړي. ویل کېږي دغه لیکوال د روغتي ستونزو له کبله له دې شورا په کارونو کې له برخه اخیستنې منع سوی و، خو له دې ډلې سره د دې د اړیکو په اړه هم څرګندونې کېږي. چارواکو د اګست پر څلرویشتمه د تیخانوفسکا د امژغي شورا دوه غړي په منځ کې د تراکتور په یوې کارخانې کې نیولې وو. ویل کېږي چې دغو کسانو د یادې کارخانې کارګر مظاهرو او اعتراضونو ته هڅول. دغه راز د دې شورا یوه بله غړی د اګست پر څلرویشتمه د تحقیقاتو کمیټې ته ورغوښتل سوې وه.
مننه. ویل کېږي ولسمشر لوکاشینکو پاوز ته د پوره چمتووالي سپارښتنه کړې، په دې اړه جزئیات څه دي؟
ولسمشر لوکاشینکو پاوز ته د جنگ د پوره چمتووالي سپارښتنه کړې ده او داسې ویره راپورته کړې چې ښایي پاوز په خونړي ډول د مظاهره کوونکو د ځپلو نیت ولري. د بیلاروس دفاع وزارت اګست پر څلرویشتمه په یوې اعلامیې کې ویل په داسې حال کې چې د پاوز ځینې برخې په تیارسۍ حالت کې دي، سرتیري آماده او مجهز دي. دا د پاوز د چمتووالي د ارزونې درېیمه مرحله بلل شوې ده. اعلامیه زیاتوي دا تیاریانې د اګست تر لرویشتمې نیټې راهیسې د دفاع وزارت د لوی درستیز په سپارښتنه پیل شوې. راپورونه دا هم وایي چې د بیلاروس پوځ د لیوالتیا وبخښې د لیتوانیا پولو ته نږدې هرادنا سیمه کې پراخ تخنیکي مانورونه هم ترسره کړي دي. د اګست پر لرویشتمه په پلازمینه مینس کې لږ چې مخکې تاسې یادونه وکړه، څه باندې 3000 مظاهره کوونکي د ولسمشر لوکاشینکو پر ضد لارو کوڅو ته راووتل. د اګست د 9 نیټې د انتخاباتو پایلې دغو اعتراض کوونکو ته د منلو نه دي او وایي ولسمشر په درغلي باندې د شپږم دور لپاره ټاکل شوی
دی. ډیره مننه کوم فری بازار و د بیلاروس د مظاهرو په اړه باندې ورستي جزئیات له موږ سره شریک کړل.
ویوا لا لیبرتا،
او سربا خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم شورا
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس ورزو کابل ته د افغانستان د ټولګټو یا فواید عامه وزارت وایي چې د ولسمشر اشرف غنی له لوري د دغه وزارت درې مرستیالان له دندې ګوښه شوي. د دغه وزارت مرستیال ویاند اشرف حق شناس ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دوی د ګوښه کېدو لامل نه دی په ډاګه شوی. اخوا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرول ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل په داسې حال کې چې د عامه روغتیا وزارت سرپرست د کابینې د مساویبې له مخې د چا د استخدام صلاحیت نه لري، خو جواد عثماني په لزګونو کسان په دندو ګمارلې دي. د عام روغتیا برحال مرستیال وحید مجرو د حکومت لوري لوی څارنوالۍ ته معرفي شوی. دغه ترڅنګ پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او درې نور مرستیالان چې پخوا وو هغوی هم څارنوالۍ ته معرفي شوي. دا ټول مسایل فیروزه عزیزي تعقیب کړي، همدا شېبه له کابل راسره خبرې کوي.
مننه. بله، د افغانستان د ټولګټو وزارت ویان مرستیال اشرف حقشناس څو شیبې وړاندې موږ ته وویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د دغه وزارت درې مرستیالان احمد جاوید همدر چې مالی او اداري مویندی، همدارنګه محمد زکریا محمدی چې د سړکونو د حفظ او مراقبت مویندی، انجینر حمد علمی چې د دغه وزارت ارشاد انجینر یا تخنیکی مویندی دوی لري سوي دي. ښاغلی حقشناس دلایل مکسره مشخصه نکړل او ژمنه وکړل چې ورسته به دلایل مشخص کړي چې ولسمشر والی د دوی په اړه داسې پریکړه کړې ده چې دندوی لري کا. همدارنګ سنګزس د افغانستان د عامه روغتیا وزارت برحال موین وحید مجرو ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل چې دغه وزارت وسنۍ سرپرست وزیر احمد جواد عثماني سره د افغانستان د کابینې د مساوبې لمخې، البته په دې اړه د دوی خبرت دوه مساوبې راغلي راغلی او په دغه د لیکل سوی او دا راغلی چې سرپرستان د استخدام صلاحیت نه لري، لدې سره سره بیا هم دغه سرپرست وزیر په لسګونه کسان استخدام کړی دی. وحید مجرودا هم ویل چې کله د پلاتن ادارې راغلی و نو په دغه وزارت کې کله چې د فساد پاړه یا د لګول سوی او پیسو پاړه پلاتن کړی دی، وایي چې ما سره هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک سوی او نه هم د ما دفتر ته مراجعه کړی او نه هم زه په جریان کې وم. دا وایي چې د سیاسي توتیو قرباني سوی ده. او بل موضوع یې یادونه وکړه، وایي چې کله چې د کرونا وایروس د ټیسټونو موضوع خصوصي روغتونونو ته سپارل کېدله، هغه وخت کې له دوی سره هیڅ ډول مشورې نه وي سوی او حکومت په خپل سر او په خپل تصمیم دا کار کړی ده. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ښاغلی سمسور ازادي راډیو ته وویل او د دوی د وحید مجرو خبرې رد کړلې. د دې د اداګانو په اړه وویل چې احمد جواد عثماني چې دغه وزارت سرپرست وزیر دی، وایي چې کسان یې نوی نه دي استخدام کړي، برعکس په هغه وخت کې چې د کرونا ویروس د خپرېدو ګواښ زیات سوی و، پیښې زیاتې سوی و، په هغه کې هغه مهال یې د افغانستان په پلازمینه کابل همدارنګه په نورو ولایتونو کې زیات کسان استخدام کړي دي، خو هغه اوس شمېر یې راکم سوی ده. دی وایي چې کله د پلټنې اداره راغلې و پلټنې کولې، له ټولو سره دا موضوع شریکه سوی وه او ټولو ته دا خبر ورکړل سوی ول ټولو پښتني سوي دي. همدارنګه خغلی سمسور دا هم وویل چې د خصوصي روختونو موضوع وایي چې په دې اړه پالیسی کله چې جوړه سوه لټولو دغه وزارت لټولو غړو لټولو مشرانو همدارنګه رسنۍ سره شریک سو او له هغه وروسته دا پریکړه وسوه.
ډیر مننه فیروزه عزیزی له کابل له موږ سره خبرې کولې. د ازادي رادیو خبریاله د عام روغتیا وزارت یو برحاله موین خغلی وید مجرو څارنولۍ ته د معرفي کېدو په اړه باندې راپور و. همدارنګه دا چې د ټولګټو وزارت درې مرستیالان د ولسمشر اشرف غني په امر باندې لري شوي دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وسلوال طالبانو د اوروزګان کندهار ترمنځ لوی لار د خلکو په مخ تړلې. اوروزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافرین وایي د تیر ورځې راهیسې وسلوال طالبانو دغه لار تړلې او غواړي باید د جګړو ښکېلې خواوي د خلکو ستونزې په پام کې ونیسي. شریف الله شرافت له ترینکوټ په دې اړه راپور جوړ کړی.
موټر چلوونکي وایي د اوروزګان او کندهار ترمنځ دغه لوی لار تیر ورځ وسلوال طالبانو د ملکی خلکو پر مخ هم وتړل. د یادی لاری پر سر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو ورته یو لیک را لېږلی او پکښې کلیکل سوي دي چې د اوروزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره به تر نامعلومه وخته تړلې وي او هیڅوک حق نه لري چې تګ را تګ پرې وکړي. دی وایي د یادی لاری په تړل کېدو سره یو څه موټر په لاره کې بند پاتې دي.
زما نوم اسمت الله دی. دا پرون ورځ طالبانو خط راستولې دی چې پر دا لار باندې نور مرضی نو د لوی نور لار ده. نو نن سار مشران تللی چې پر د لینور باندې یادی پر د منا وای راګرځولې چې د سار صدر وسه پورې
عزت الله طالب از ما پر لار مرزه حکومت پر د غلار لار طالب پر دی لار ورس مر څه چم کومر ته جولار انتخاب کې چې مر پر غلار ارزو 15 ورځې پر ول ارزو 15 ورځې پر بل لازور ته ډیر ستونزې جوړ کړې. زموږ مریض ډیر ژر نو سره سواله پر لار باندې ساده لاس ورکه ډیر سخت سخت مریضان ست د غست ټپیان ست د دې ځای سر کندهار پر په واته ساته کې بیا د قوتلونه دي
محمد الله دی د غټو موټر د مشورانو په نمایندګي خبري کوم. دوه ورځې دا خوایش کوم چې موږ ته دغه یو لار په ګردین چې خاکی پر هغه موږ راپته ماتو کو دا خو زکه د مشران و درېدل. دوه مو درې مورز بعد پر روزګام نه ډیره کا خچ راځي ګرانی پر راځي. نو د دوه ورځې مو یلو خوایش دغه دي چې دی موږ ته په دوه یو لار چې خاکی چې پر هغه باندې موږ تاګ را تاګ وکړو.
دغه موټر چلوونکي دا کوي چې یو شمیر نوري پر ایلارې بیا امنیتی سرتیرو ور باندې تړلې دي. دا د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د اوروزګان او کندهار د لوی لارې پر سر د موټر چلوونکو تمځای دي. په دې تمځای کې لسګونه موټر بند پاتې دي. د دې لارې په تړل کې دوه سره د یادو موټرو په تمځای کې ګڼ شمیر مسافر او ناروغان هم تر شنه اسمان لاندې او سرلمر ته پراته دي. سیپولا یو د هغه کسانو څخه دی چې خپل یو ناروغي کندهار ته وړلی. دوی غوښتنه کوي چې یاد لارې ورته خلاص شي.
زما سره مریضان را سره دي اوس چې رالم وای لار بنده ده نو اوس لای نسم اوس ناست یم نو ګوره چې څار وخت لارې لسو بیا به ځو چې موږ ته لارې لکه زموږ مریضانې لسې زموږ مریضان در ځای ورسېږي دوا ورته ورسېږي خو اوس بېخي تکلیف دی موږ یو سړی لا په کور کې نه لرو کورونه مو دغې پرېښې دي مریضان مو راخصې دي هغه نو دلته دوې درې شپې بیا ناست یو کورونه مو دغې پاتې دي نو دا باره ډېر غټ مشکل دی
د یادلاري د تړل کېدو لامل مو د وسلوالو طالبانو څخه وپوښتئ د دې کې دلی ویان کاریس په احمدی ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې دا ومنل چې د ورزګان او قندهار ترمنځ لوی لار دوی د خلکو پر مخ تړلې ده هغه د لارې د بندښت لامل په ګوته نه کړي خو پر علي جلسوي پیغام کې دا ویل دي چې د غلار به تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي که څه هم دغه موټر چلونکي او مسافر وایي چې امنیتي سرتیري هم پر یاد لاره ورته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي خو د ارزګان ولایت امنیه کمانډان شفیق الله سهار بیا دا اداره دوی او وایي چې د دوی سرتیري هیڅکله هم د ملکي خلکو پر مخ لاره نه تړي هغه وایي د مرکزي